ستړي مشي دا مشال لیډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر د خبرونو د ویاندې فرخندا اسد او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هلیو سلامونه منئ. د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور سیمایز کورنی او نړیوال مطالب مدرله هم راوړي، خو له هر سمختی خبرونه د فرخندا اسد.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په څلورو صوبو کې د صنعتي زونونو جوړولو لپاره به د صوبایي حکومتونو سره مشوره کوي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل وایي په برلین کې د کریسمس په یو بازار کې په خلکو د ټرک خېجولو په خاط راهګر ابرید دی، او د روس ولسمشر وایي هغو خلکو ته به سخت ځواب ورکوي چې په انکره کې د روسي سفیر په وژلو کې لاس لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې د جاج اخیستو لپاره یو غونډه شوه. نن د وزیر اعظم هاوس نه د خبرې شوې وي خبر پاڼې تر مخه لوړپوړو چارواکو وزیر اعظم ته معلومات ورکړه چې په یاده منصوبه کار په مناسب انداز کې پر مخ روان دي. وزیر اعظم نواز شریف د ترقی او پلاننګ وفاقي وزیر احسن اقبال ته سپارښتنه کړې ده چې صنعتي علاقو ته حتمي شکل ورکولو لپاره د صوبو سره زر تر زره مشاورت وکړل شي، او دغه کار لپاره د یوې کمیټې د جوړولو فیصله هم کړې ده. تیره شپه په بلوچستان کې د قطر د یو شاهزاده په قافله هغه وخت وسلوال بریدو شو کله چې دوی د ساڼو د ښکار وروستو خپل کیمپ ته روان وو. د پنجګور سیمې ډیپټي کمشنر حبیب الرحمن خبریالانو ته ویل دغه پیښه په کچلوډي تحصیل کې شوې ده. د پیښې وروستو وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. تیره ورځ په کوټه کې د تحریک انصاف ګونځایي مشرانو په یو خبري کانفرنس کې وویل د دغه ښکار له وجې د سیمې د خلکو کار روزګار او ژوند د خطر سره مخامخ خیږي. د دغه ګوند یو ځای مشر داود خان میاخیل په دې اړه وایي
کتری شهزادګان دوی راغلي دي دلته د شکار لپاره. پرون چې کوم شان ما اورېدلی و په دې په باره کې چې وروره دا صرف شکار نه دی، په کورو ته ننوتل تقدس په مالول دی. نو دا سردار صاحب هم په کار ده چې هغه یو سردار دی زموږ وزیر اعلی سی ایم صاحب چې کوم دی چې هغه خپل هم دا دغه وکړي هغه د خپل علاقې ته بوځي که دی د شکار دغه دی.
بلوچ خپلواکي غوښتونکو ډلو د دغه پیښې ذمواري منلې ده، او عرب شیخانو ته خبرداري ورکړې ده چې په سیمه کې د ساڼو ښکار بند کړي. دین وړاندې هم په بلوچستان کې د عرب شیخانو د ساڼو د ښکار خلاف مظاهرې شوې دي. د پاکستان د شماریاتو محکمه وایي چې د راتلونکي کال مارچ میاشتې نه شروع کیدونکي سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل دوران به د نرخزیانو شمیره هم معلومولی شي. د شماریاتو محکمې د مردم شماری څانګې کمشنر حبیب الله خټک وایي په دې لړ کې د نرخزیانو لپاره یوه بېله خانه جوړه کړې ده.
مونگا کوڈ دے دا پارا تھری مختص کڑا کوڈ ون فار دا میل کوڈ ٹو فار دا فیمیل اینڈ کوڈ تھری چی دی ٹرانس جینڈر چکم کسان مونگتا تھرڈ جینڈر ملاوی گی دا انمریشن پا دوران آگی با باقاعدہ مونگ ریکارڈ کول تا خپل پرفارمنس کے اور کوڈ تھری بدی پویر کو.
بلخوا د ټول پاکستان د نرخزیانو د اسوسییشن مشال ماس بوبی وای چې د حکومت د دې فیصلې نه خوشاله دی، او زیاتوی باید دوی ته د ووټ اچولو حق هم ورکړل شي. د هند ترهګرۍ ضد اداره وایي په پاکستان کې میشت ترهګره ډله جیش محمد د جنوري په میاشت کې د هند په شمال کې د هوایي ځواک په یوه اډه په حمله کې لاس لري. په دغه حمله کې وو هندي پوځیان وژل شوي وو. پرون د ګل پورس دغه ادارې د جیش محمد پر مشر مولانا مسعود اظهر، د هغه ورور رؤوف اظهر او د دغه ډلې په دوو نورو غړو د دغه حمله رسمي تور ولګو. د رپورټونو له مخې دغه ټول په پاکستان کې ژوند کوي. نوې ډلې وایي دغه ډله په هند کې په حملو کې لاس لري. پاکستان په جیش محمد په 2002 کال کې بندیز لګولې دي. تاسو مشال رادیو تغوغي. د برلین پولیس وایي پرون ماخام د دغه خار د غنی غونی نه په یو ډک بازار کې چې خلکو پکې د کریسمس رخصتۍ لمانځلي، یو تن خپل ټرک په خلکو خېجولې چې په نتیجه کې لګ تر لګه 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. رويټرز خبري ایجنسی لیکي دغه ټرک ډرایور یو درویش کلن پاکستانی و چې په برلین کې د کډوالو په یو کیمپ کې اوسېدو. د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن ویل دغه یو ترهګر بریدو. د جرمني پولیس وایي د ټرک ډرایور په کاسته دغه ټرک په خلکو خېچولې دي. د ټرک ډرایور سره په سیټ ناست بل کس د پولینډ و چې په دغه پیښه کې ژوبل شوی و او وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د پولینډ ټي وی ان 24 ټلویزیون وایي چې په دغه مشکوک برید کې استعمال شوی ټرک د پولینډ د یوې کمپنۍ دی. د جرمني پولیس ته هم وایي دوی د دې خبرې د اندازې لګولو هڅه کوي چې دغه ټرک په خای تختول شوی و. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دوی به د دې معلومات کوي چې په انکارا کې د دوی د سفیر د وژنې تر شا څوک لاس لري. تیر ماښام د ترکی په سرخار انکارا کې د عکسونو د یو نندارتون په وخت د روس پر سفیر اندری کارلوف یو تن چې د سفارتکارو جامې په غاړه وي ډزې وکړې. دغه تن له حملې وروسته په لوړ غږ وویل چې هله مه هېروئ. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی سفیر وروسته د زخمونو له وجې سا ورکړه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه پیښې وروستو د بهرنیو چارو وزیر او نورو لوړپوړو روسي چارواکو سره د لیدلو پر وخت ویل ترهګرو ته به د دې سخت ځواب ورکوي. دغه جرم پر دې خاطر شوی چې په شام کې په امن راوستلو کې د روس او ترکی اړیکې خرابې کړي. ترکی، ایران او نور هیوادونه غواړي چې په شام کې سوله راشي. د دغه کار په ځواب کې موږ باید نور هم د ترهګرۍ لپاره سخته پالیسي ولرو او رانکاري به احساس کړي. روستو حمله کوونکي هم وژل شو. نن په ماسکو کې د شام د شخړې په اړه د ترکی، ایران او د روس بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه کیږي. دا غونډه له هغې یو ورځ وروسته کیږي چې د ترکی لپاره د روس سفیر اندری کارلوف تیر ورځ په انکارا کې پر ډزو وژل شو. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن په ماسکو کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ویلي دغه حمله د ترکی او روس اړیکو د خرابولو په مقصد شوې ده. او اوس هم د کرنسی بای او موسم حال د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.12 روپۍ او 1.12 روپۍ. یو پاوند 1.22 روپۍ 50 پیسې او 1.33 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9.25 روپۍ او 9.40 روپۍ. یو سعودي ریال 23.55 روپۍ او 23.70 روپۍ. یو افغانۍ 1.85 روپۍ او 1.80 روپۍ. او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تازه مونږه همکاري فرخنده اسد او د موسم حالو د کرنسو بای درته احمد الله وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده. دي د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ په مغربي لاره باندې تحریک انصاف دا نظر لري.
زمون دا مغربی روٹ چی دے کدا دا سی پی کی سوی زمون تا دیا گا ڈاکومنٹ سو پولی چی کم چائنا او دا پاکستان تر مگر چی کم اگریمنٹ شو گئے.
پا بلوچستان کی دا تحریک انصاف گوند خلقوائی چی قطری شہزادگان دغل تولی رازی
او دا د شدی کوم د تیم ویني چې دا کتری شه زادګان دوی راغلي دي دلته د شکار لپاره. پرون چې کوم شان ما اوریدلی او په دې په اړه کې چې ورور ته صرف شکار نه دی، په کورو ته نه وتل تقدس په مال ول دي.
په کورم کویلی سیمه کې استادان په دې خوشاله دي چې سکولونه کولاو شو، خو په دې خپه دي.
حکومت نه ډیر شوګور گزارو چې غو د سي ټینډر وشو، خو اوس بیا په دې بیا خپایو چې دې به استادانو ولا هستل نه.
د چترالا تر بولانا هر موضوع را سره ده د مشال تر سره. تاسو مشال ریډیو د غوږی ورجو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورجو. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غاوری. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ، نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. مشال ریډیو مو پته ده. د ګل پورز وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د منصوبو جاج واخیسته شو. د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال ته هدایت کړي چې صنعتي علاقې یا زون حتمي شکل ورکولو لپاره د دې صوبو سره زر تر زره مشاورت وکړي. تفصیل رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ته هدایت کړې چې په سلور وانه صوبو کې صنعتي علاقې یا زونز لپاره ځایونه ټاکلو په اړه دې د صوبو اعلی وزیرانو سره مشاورت وکړي شي. دا هدایت وزیر اعظم نواز شریف د ګل پورز د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري یا سی پیک د منصوبو جاج اخستو د یوې غونډې په موقع وکړو. په دې غونډه کې د توانایي ترانسپورت بنیادي ډانچې او د صنعتي ترقۍ د مختلفو پروژو جاج واخیستې شو. له وزیر اعظم هاوسه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم دا هم وویل چې صنعتي علاقې دې په داسې ځایونو کې جوړ کړی شي چېرته نه چې پاکستان او چین دواړو ته اقتصادي ګټې ترلاسه کیږي. دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف د یو کمیټې د جوړولو هدایت هم وکړ او ویل چې دا کمیټې د چین حکومت ته د دغه صنعتي ځایونو اقتصادي ګټو په اړه تجویزونه او مشورې ورکړي. وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر پاڼه زیاتوي چې اعلی چارواکو لخوا وزیر اعظم نواز شریف ته وویل شو چې په لوی سړکونو، ریل پټرۍ، هوا بازې او د اعدادو شمار په شمول د بنیادي ډانچې په منصوبو کار توندی سر روان دی. خو بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند د اطلاعاتو سیکرټر او د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسف زی وایي چې حکومت په مشرقي روټ یا لار کار پیل کړي نه چې په مغربي روټ. د ده په وینا چې د دوی حکومت لخوا ورته شپږ صنعتي علاقې یا زونز تجویز شوي وو، خو وفاقي حکومت په دې لړ کې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
زمونږ د مغربي روټ چې دی که دا د سی پیک کیسه وي، مونږ ته د هغه ډاکومنټس خولی شي چې کوم چاینا او د پاکستان ترمنځ چې کوم اګریمنټ شوی دی هغه بده مرغه اوس پورې وفاقی حکومت چې دی هغه پدې کې فیل شو چې هغه ډاکومنټس موږ ته اوس پورې رانه کړو. او یوازې دا نه چې زموږ د صوبې ته دا ډاکومنټس ورنه کړو، بلکې چې کوم د سینټ کوم کمیټي جوړه شوې ده هغه سینټ کمیټې هم دا غوښتنه کړې ده چې موږ ته دا ډاکومنټس راکړی شي چې موږ یو ګورو چې او دا مغربي روټ چې دا د سی پی کې سره اوس پورې هغه ته هم دا ډاکومنټس ورنه کړو. نو دې صرف زبانی موږ سره وعدې کوي.
د نوموړي په وینا باید چې وزیر اعظم نواز شریف د سی پی په اړه یو وار بیا یو ټولګوندیز کانفرنس راغواړي او د ټولو ګوندونو د مشرانو تحفظات لري کړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان صحید خان وایي چې د وفاقي حکومت لخوا تر اوسه پورې د دوی تحفظات نه دي لري کړي شوي.
یو ډالر هم زمونږ په صبح مانی چې هغه په انډستریل زون کې وایي، کاغه انرژي زون کې وایي، کا اپټیکل فایبر وایي، کاغه ریلوے وایي، هغه د روټ مطابق وي. نو هغه هیڅ نشته، دا خو صرف هغه تش خبرې کوي. سی پیک چې څونه پیسه ده هغه پنجاب سایډ باندې لګي، په پنجاب لګیا ده. زمونږ هم هغه تحفظات دي او دا تحفظات وي. مونږ کوشش دا دی چې دوی خپله خبره سطح ورسوي، که نه رسوي نو دا به متنازعه شي. څنګه چې کلاباغ شو
د تیر کال په اپریل میاشت کې چین سره د شی جین پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې شاخوا د شپږ سلویښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې. د پاکستان خارجه چارو دفتر په دې وروستو کې ویلي وو چې د سی پیک منصوبه اوس 45.5 ارب ډالرو ته رسېدلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. په دغه صوبه کې د وسلوالو ډلو له لوري د قطر د شهزادګانو په یوه قافله باندې برید شوی دی. که څه هم په برید کې زیان نه دی اوړېدلی، خو پړه بلوس خپلواکي غوښتونکو ډلو په غاړه اخیستې ده. بلې خواته د قطر د شهزادګانو په بلوچستان کې د زاڼو د ښکار په ضد احتجاج شوی دی، بلکې صوبایي حکومت هم په دې ناخوښي څرګنده کړې ده. نور حال ایوب ترین وړاندې کوي.
تېر شپه په پنجګور کې ځینو وسلوالو کسانو هغه مال د یو عرب شهزاده سیف بن محمد د موټران پر قافله باندې ټکان وکړل. کله چې په قافله کې شامل کسان د څاڼو د ښکار کولو وروسته د خپل کیمپ په لور روان وو، د ټکانو له امله یو موټر خراب شوی دی خو څه ځاني زیان نه دی اوښتی. ډیپټي کمشنر پنجګور حبیب الرحمان و خبریالانو ته ویلي دي چې دا پیښه د تحصیل کچلوډي په سیمه کې رامنځته شوې ده. د پیښې وروسته 15 وسلوال کسان پر موټرسایکلانو باندې په تېښت کې بریالي شوي دي او انتظامي چارواکو د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده، خو څوک یې نه دي نیولی. بلې خوا ته بلوڅ خپلواکي غوښتونکي ډلې بلوڅ لیبریشن آرمي ویاند د دې وروستي پیښپړه په غاړه اخلي اخیستې ده او عرب شیخانو ته خبرداری ورکړی دی چې هغې دې په بلوچستان کې د ښکار کولو څخه لاس واخلي. دغه ډول دلته په کوټه او د صوبې په ځینو نورو برخو کې د عرب شیخانو په ضد احتجاجي مظاهرې سوي دي. په دې ترڅ کې تېره ورځ په کوټه کې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو و یوه خبري کانفرنس ته وویل چې د ښکار له امله یو اړخ ته کښت او کروندو ته زیان رسیږي، نو بل پلو ته د څاڼو نسل ختمیږي. په دې اړه د تحریک انصاف ګوند غړي داود خان میاخیل د اعلی وزیر څخه غوښتنه وکړه.
دا داسې دی چې کوم دا تیم ویني چې دا قطري شهزادګان دوی راغلي دي دلته د ښکار لپاره، پرون چې کوم شان ما اورېدلي وو په دې په باره کې چې وروره دا صرف ښکار نه دی، په کورو ته ننوتل تقدس په مالول دی. نو دا سردار صاحب هم په کار ده چې هغه هم یو سردار دی، زموږ وزیر اعلی سیم صاحب چې کوم دی چې هغه خپل هم دا دغه وکړي، هغه دې خپل علاقې ته بوځي.
دغه ډول د بلوچستان د ځنګلاتو وزیر عبیدالله بابت ویلي دي چې و قطري شهزادګانو ته د ښکار کولو اجازه په صوبه کې د لاسوهنې څخه کمه نه ده.
ما و سیکرٹری ته مو کوم کړی دی چایا دا خبره دا سیکرٹری و ما ډیشان ته ټلیفون کړی، مور بیان هم جاری کړی دی پر دا نور نشان باندې دا سراسر د صوبې په چې کې مداخلت دی. دا خپل مخه راغلی دی، دا دا چې دی مور د عرب ملک له بغیر پاسپورت بغیر ویزې نشته، دی د مور صوبې له راغلی دی هیڅ نه چا حال نه کوي. وزیر روان دی د څوک ځان نه مخمه ځال کی بیا سبا دا وایټ لایف دی دا خراب څه دا دنیا کې زموږ بدنامي کړی کابینه کې دای آی وزیر اعلی ته دای آی زموږ د مکمې زموږ د شیخ له بغیر اجازه ته خلک راځي ښکار کوي.
نو موږ خبرداري ورکړي که حکومت دا عمل بند نه کړي نو دوی به د صوبې د ځنګلونو او د څاڼو د حفاظت لپاره د عدالت دروازه وروټه کوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د څاڼو لوی شمېر د یخ په موسم کې د سایبیریا څخه راستون سي او د هندوستان په لور روان وي، خو په منځ کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې دغه څاړې پړاو اچوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د شماریاتو محکمه وایي چې د راتلونکي کال د مارچ میاشتې نه شروع کیدونکي سرشمیرنې او کور شمیرنې د عمل پر وخت به د نرخزیانو شمیره هم معلوموي. په دې لړ کې د سپریم کورټ او پېښور هایکورټ د هدایاتو په رڼا کې د نرخزیانو لپاره په فارم کې درېیمه خانه شامله کړې ده. بلخوا د ټول پاکستان د نرخزیانو د اسوسییشن مشره الماس بوبی وایي چې د حکومت د دې فیصلې نه خوشاله ده.
د پاکستان په شماریاتو اداره کې د سرشمیرنې کمشنر حبیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په فارم کې یې د نرخزیانو لپاره یوه خانه بیله کړې ده چې د یاد عمل دوران یې صحیح شمیره معلومه کړي. د نوموړي وینا وه چې د سپریم کورټ او پېښور هایکورټ د هدایاتو په رڼا کې یې د نرخزیانو لپاره په فارم کې درېیمه خانه شامله کړې ده.
کورټ 3 چې دی ٹرانسجینڈر چې کوم کسان مونږ ته تھرډ جینڈر ملاوي کی دا انمریشن په دوران هغه به باقاعده مونږ ریکارډ کول تا خپل پرفارمر کې او کورټ 3 باندې پوهیږو.
د ذکر دا چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوی و او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی د 1.5 کروڑ زیاته خودلې شوی و. بلخوا د پاکستان د نرخزیانو د اسوسییشن مشره الماس بوبی د حکومت د فیصلې په حق لا مشال ریډیو ته وویل
دا ډېر ښه خبره ده او ظاهر ده چې موږ کوششونه وکړل سپریم کورټ ته لاړو د خپل بنیادی حقوقو غوښتلو لپاره. نو آخر حکومت ته هم احساس وشو چې موږ هم انسانان یو او زموږ شمیره هم پکار ده. بل دا چې شناختی کارت را سره وي او نور حقوقونه هم راکړي موږ به ووټ هم اچولی شو. دا ښه فیصله ده او موږ ترې خوشحاله یو.
یاد دې وي چې په لاهور هایکورټ کې یو درخواست جمع کړی شوی چې په کې د سرشمیرنې دوران د نرخزیانو شمیره نه معلومولو ویره څرګنده کړې شوې ده. په درخواست اورېدنې وروستو عدالت په یاد عمل کې د نرخزیانو شمیره معلومولو لپاره د مرکزی حکومت څخه راتلونکي میاشت پورې جواب غوښته دی. دا دې هم یادوي چې په ستمبر میاشت کې د خیبر پختونخوا د نرخزیانو تنظیم د سرشمیرنې په فارم کې د نرخزو لپاره د جنس خانه د نه شاملولو په اړه هم په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د خبرونه په دې برخه کې ورجو قبایلی سیمو ته. په قبایلی سیمو کې د ځوانانو ترمنځ د سرکاري هایر سیکنډري سکول غلنې مومندو کې د آل فاټا سټوډنټس فورم لخوا د زده کوونکو هلکانو جنکو ترمنځ تقریر مقابلې وشوې. د دغه تقریر مقابلو موضوع د اف سی آر قانون نه د پیدا شوي یا پیدا کیدونکي هغه ستونزې چې زده کوونکو ته ورپېښې دي. په دې اړه باندې تفصیل شانواز ترکزی.
په یادې موضوع د هلکانو نه علاوه د بیلابیلو سکولونو جنکو زده کوونکو هم تقریرونه وکړل.
سکینه یکغون سکول نه په دې کې مونږ کېونه و سوچ را وستو چې یاره مونږ تعلیم حاصل کړو مونږ مخکې لاړ شو. هغه چې مونږ مخکې لاړ شو مونږ نور انسانانو ته خپل حقوق ورکړو مونږ خپل حقوق هم حاصل کړو. سہولتونه ورته نشته دي چې زمونږ سکولونو کې سبقونه ډیر شي. مثال ښه دي خو هغه نور واړه ناراضي ځکه چې مور او پلار هغوی نه پرېږدي لسمه پورې پوه یا اتمه پورې په نیمه کې پرېږدي ځکه چې هلته کې سہولتونه نشته. چې سہولتونه راشي نو نور مور او پلار خپل بچي پرېږدي.
د جنکو د سرکاري های سکول غلنه یوې ماشومې په دې تقریری مقابله کې دویم پوزیشن واخیست. هغه د مشاهد ریډیو سره خبرې وکړې.
سویرشا 9 د کې هونه بجلی سه یې نو با سپا او به یې سم نشته. دلته تعلیم اکثر سکولونو کې سین نشو خودله خاص نشو خودله زین زین سکولونو کې خودله شي نور خونه شي خودله.
د یاد فورم چیرمن فرهاد علی ول چې هغه د تقریری مقابلو د کولو مقصد هم دا چې د قبایلی سیمو ماشومانو کې هم د خپل حق د غوښتنې بیداری راشي.
په دې پټه کې داسې لیډرشپ پیدا کو چې هغه ایجوکیټډ دی او یو تی اوس هغه ایجوکیټډ الکان او هغه نوجوانان هغه چې دی په دې معاشره کې په دې خاوره کې ټیلنټډ الکان موجود دي. زمونږ د سپیچ کمپټیشن مقصد دا دی چې دا الکان مونږ پالش کو او مخې ته راشي او دا الکان چې دی په صحیح مانو کې د دې علاقې لیډنګ وکړي.
او په دې غونډه کې د خط تقریرونو په بنیاد د اول دویم او دریم پوزیشن اخستونکو له شیلډونه یا انعامونه ورکړې شو او دغه ماشومانو ته وویل شو چې په راتلونکي کال کې به یاد فورم په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د زده کوونکو یو لویه مقابله هم کوي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، محمد ایجنسی.
هم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. ورزو کورمې قبایلی سیمې ته د یادې سیمې مناتو کې خلک استادان وایي چې د دې سیمې په سرکاري سکول کې د استادانو د استوګنې لپاره انتظام نشته چې له وجې دغه سکول د استادانو له کمی سره مخامخ دی او په نتیجه کې د سیمې د ماشومانو تعلیم متاثره کیږي. دوی غوښتنه کوي چې په سکول کې د استادانو د استوګنې انتظام برابر کړل شي. بلخوا چارواکي وایي په دې لړ کې یې لا وړاندې هلې ځلې شروع کړې دي خو لا تر اوسه پورې د دې فیصله نه ده شوې. تفصیل د تاریخ ورغزی په دې رپورت کې.
زایکاس او استاد غزنی ګل مشال لډو دوای په سرکاري سکول کې د استادانو استوګنې لپاره چې کم هاستل دی هغه 15 کال وشول چې پوځي عملیاتو په وخت رنګ شوی دی او بیا نه دی جوړ کړی شوی.
ډیر زیات بچي د سکول ترڅي اول بچو خیمو میمو کې سبق یالو. حکومت نه ډیر شوګور گزارو چاغو د سي ټینډر وشو خو اوس بیا په دې بیا خپایو څوز دی به استادانو ولا هاستل نشته.
مناتو سیمه د منځني کور مې د زهمش په حدودو کې راځي چیرته کې د غیوازانې سرکاري سکول دی چې پکې ماشومانو ته د لوړو زده کړو تعلیم ورکول کیږي. بلخوا ځایی کس نوید خان مشال لډیو ته وایي کله نه د سکول هسټر لنګ شوی دی استادان خپلې ډیوټیانې په صحیح توګه نه کوي او اکثره غیر حاضر وي چې لابله د دوی ماشومانو په سبقونو منفي اثر غورځيږي.
د 2011 نه تر 2016 پورې د سوره د 9 تر 10 ولا څه کوم انټرنټ شوی دي کې د مو مناتو سکول نه یو بچا هم نه پښوا او ټول 0% رېزالت مو راځي. هغه مقصد چې مو خپل سټاف نشته دا مو سره سکون بهري استادان دي هغه دی واجی نه مو سره نه پتی کیږي. استال زوین نشته دا منتو حکومت سادینه 24 کیلومتر پسلی منته دا څنګه پروت دا اوس د مسپخین لکه سیکنډ ټایم کې بیا د ګوډي بندماس نه وي څنګه بیا انا جان وکی.
د سیمې د تعلیم محکمې مشر آزاد خان مشال لډیو دوای ماشومانو ته معیاري تعلیم ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي. آزاد خان وای هلته د استادانو د استوګنې مسله شته ځکه چې په منتو کې هوټل او یاد کرای کمرې هم نشته نو د کوشش کوي چې په سکول کې د هاسټل بیا آبادکاری زرته زر وکړي.
آرمی دا ملیشا دلتا رہائش مور کڑے وہ خواغا ملیشیا کمرے ممرے واقعی چلے گا نا دا کاؤنٹر وہ چیز حقیقت ہے جدو جڑے لوئی تکلیف ہے. سیکرٹری صاحب یو ٹیم رکھتا ہونا ہے وہ پکے آرمی اول رکھ لی آر آر یو ورتا ویلا اسی آر آر یو پکے ویزٹ ہو کا اور پاگے کے موج ڈیمانڈ بنا ہوگا دا راہل لو چھ مانی بجٹ سٹا امید ہے جزر کی ہوشی گا نا.
واضح دی ویچ پمنزنی کورما کے اکثر دا سرکاری سکولوں و دانے دا جنگوں و اپوزیا مالیات پو وقت پ مکمل تو گا تباہ شوی دی چتر او سابیا نہ دروغول شوی. پسما کے دا جون میاش لا دوزر سم کال رہے سے دا وسلوال طالبانوں پر ضد فوجی عملیات روان دی. تاریخ رگزے، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا مخام ترش پگو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورجو. کراچۍ ته په کراچۍ کې یو داسې بیماری راغلی ده چې یو شمیر کسان یې اغیزمن کړي، خو لا تر اوسه پته نه لګي چې دا کومه بیماری ده. تفصیل محمد عمران رالیږلی دی.
د پاکستان د صحت د قومي وزارت په پاڼه جاری شوی د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او سره په ګډه یو اعلامیه کې ویلي شوی چې د سند صوبایي حکومت او ډبلیو ایچ او په ګډه سره د هغه خبرونو پلټنې کوي چې پکې دا ویلي شوی دي. په کراچۍ کې چکنګونیا نومې ناروغتیا مخې ته راغلې ده. په اعلامیه کې دا خبرونه رد کړي شوی دي چې په پاکستان کې د چکنګونیا نومې ناروغتیا کوم مریضان شته، خو دا خبره یې هم منلی چې د کراچۍ په ملیر سیمه کې په لویه شمېره کې د دې ناروغتیا د مریضانو روغتون ته د راتلو خبر مخې ته راغلی. بل اړخ ته د سند صوبې د صحت وزیر ډاکټر سکندر مهندرو هم منلی چې کومه ناڅرګند ناروغي د کراچۍ په ملیر سیمه کې خوره شوې، او وایي چې که دا چکنګونیا وي نو باید ولس دا خبره هم په پام کې ولري چې د دې ناروغتیا علاج لا تر دې دمه نشته.
ایک چیز طے ہے کہ کوئی وائرل بیماری ہے.
دیوی یو خبر اخکار ده چې کومه خوریدون کې ناروغتیا ده. کومه ناروغتیا ده چې دلته راغلی لامونږ د دې په پیژنګلو کې بریالي شوی نه یو. د چکنګونیا علاج لا تر دې دمه نه دی پیدا کړی شوی. که هم دغه وایرس وي چې مونږ یې نوم اورو یعنی چکنګونیا، نو د دې درملنې لپاره لا تر دې دمه نه کوم څاڅکی جوړ شوی او نه کومه نوره دوایی.
علاج ابھی نه ویکسین نکلی ہے نه کوئی دوائی نکلی.
د ډاکټرانو په وینا چې روغتون ته راتلونکي مریضانو کې زیاتره ته د جوړونو درد دومره تیزی چې ګرځېدلې هم نشي، د سره سره ځینې داسې هم دي چې تیزه تبعی وي. که څه هم په پاکستان کې د ناروغتیا پخلی نه دی شوی، خو د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او د دې په اړه وایي چې دا مرض د ماشې د چیچلو نه خورېږي. د ادارې په وینا چې د دې مرض نښې تیزه تبه، د جوړونو درد، د سر درد، ستړیا، قی کول، د پټو دړ او خارخ کېدل دي. د صحت نړیوال ادارې لیکي چې دا ناروغتیا په افریقا، امریکا او برصغیر کې موجود ده، او په تیر لسیزه کې دا جراثیم اروپا ته هم خواره شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وکی او اوس تاسو په یو بل موضوع ته راغلم. په اسلام آباد کې حکومت دا فیصله کړې ده چې ځینې هغه ادارې چې خود مختار وي هغه به اوس د هغو وزارتونو لاندې کار کوي چې د کم سره د دغې ادارو دنده تړل شوې ده. رفعت انجم نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بجلی د انتظام ادارې نیپرا په شمول پنځه خود مختار ادارې متعلقه وزارتونو ته حواله کړې دي. د پاکستان کابینه ډیویژن د ادارو پاړه نوټیفیکیشن جاری کړې. د نوټیفیکیشن مطابق د بجلی او توانایي انتظام اداره د اوبو او بجلی وزارت ته ورکړې شو. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اداره به د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت لاندې کار کوي. د نوټیفیکیشن تر مخه فریکوینسي ورکولو بورډ به هم په انتظامی توګه د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت تر لاندې وي. د تیلو او ګیس انتظام اداره به د پیټرولیم وزارت او د دې څنګه د پاکستان سرکاري او نیم سرکاري ادارو لپاره سامان اخیستونکي اداره پبلک پریکیورمنت د خزانه وزارت ته ورکړی شو. خو په دې اړه د اقتصادي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر مراج الحق وایي چې یاد ادارې د ملک اولس مفاد لپاره نه دي حواله شوي، بلکې همیشه یو سیاسي حکومت دا غواړي چې دغه ټو ادارو اختیارات په خپل لاس کې واخلي. نوموړي زیاتوي چې حکومت له پکارو چې د دې ادارو صلاحیتونه زیات کړي وي چې غیر معمولي ګټې ترې ترلاسه کړي دي.
ګورنمنت چې کوم سټیپ اخیستی دی چې دا یې مختلف منیسټری ته دا حواله کړ، نو په دې کې زما په خیال سره مین چې دغې کوم کنسرن دی او دغې کوم ابجیکټیو ده د هغه پاور او کوم اتارټي چې ده هغه په خپل لاس کې د نیولو لپاره هغې دا یو سټیپ اخیستی دی. نه کې چې د دې کیپیسټی بلډ شي، نور چې دی نو دا ترانسپیرنټ جوړ کړی شي او دا نه ده چې دا مخکې په وړاندې باندې بوتلی شي او اکانومي ته، سوسایټي ته او نور چې دی سره کوم لینکس انسټیټیوشن دی هغې ته فایده ورسي.
یو بل د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی مشال لړیو ته وویل چې خود مختار ادارې د عوام مفادو سره نیغ په نیغه تړون لري او په دې انتظامی ادارو کې د بجلی او اوبو، تیل او ګیس او ټیلی کمیونیکیشن ادارې دولت سره تعلق لري. د دې فیصلې وروسته به ادارې آزادې پاتې نشي او وزارتونه به پخپله د بجلی ګیس قیمتونه زیاتوي، کوم سره چې نه یوازې ولس ته بلکې معیشت ته نقصان رسېدای شي.
دا غلط کار دی. ولې چې آزاد په کار لکه سټیټ بینک چې آزادي حاصل کړې ده په بینکونو باره کې او د پبلک فینانس باره کې، نو په کار دا دی چې دا ریګولیټری اتارټي دا هم آزاد وي، پبلک انټرسټ کې دی لکه پالیسي جوړول شي او آزاد نه وي نو گورنمنٹ ولے حکومت اکثر تیل اور بجلی کی متونا لاندے باندھے کئی اور گیس دے نو ہاگا وزارت لاندے رات لو سرابا دا گریڈ 18 19 20 21 دی لاندے بشی دا کارخانه او فرض کا کده منسٹر لاندے ڈائریکٹ شي نو دا امکانات زیات شو چې د حکومت د مرزه مطابق با
واضح
دی چې لدی فیصلې وړاندې دا ادارې بخپل واک تر لاندې چلی دي چې کومې اوس وزارتونو ته ورکړی شوې. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو پښتونخوا کې پنځمه بجې کې دونکو دي فرخنده اسد هم سټوډیو ته راغلی ده او دا وخت تاسو ته موږ د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. نو راځئ چې لنډیز ته وکړو.
وزیر اعظم نواز شریف ویلي په څلورو صوبو کې د صنعتي زونونو جوړولو لپاره به د صوبې حکومتونو سره مشوره کوي. نواز شریف د ترقی او پلاننګ وفاقي وزیر احسن اقبال ته سپارښتنه کړې چې صنعتي علاقو ته حتمي شکل ورکولو لپاره د صوبو سره مشوره وکړي. تېره شپه په بلوچستان کې د قطر د یو شاهزاده په قافله هغه وخت وسلوال برید وشو کله چې دوی د ساڼو د ښکار وروسته خپل کیمپ ته روان وو. بلوچ بیلتون غوښتونکو ډلو د دغه پیښې ذمهواري منلې ده. د پاکستان د شماریاتو محکمه وایي چې د راتلونکي کال مارچ میاشتې نه شروع کیدونکي سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل دوران به د نرخزیانو شمیره هم معلومولی شي او د دوی لپاره یوه جدا خانه جوړه کړې ده. د هند ترهګرۍ ضد اداره وایي په پاکستان کې میشت ترهګره ډله جیش محمد د روان کال د جنوري په میاشت کې د هند په شمال کې د هوایي ځواک په یوه اډه په حمله کې لاس لري. په دغه حمله کې وو هندي پوځیان وژل شوي وو. پاکستان په جیش محمد په 2002 کال کې بندیز لګولې دي. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل وایي پرون ماښام د برلین په یو کریسمس بازار کې پر خلکو د ټرک خېجولو پیښه یو ترهګر ابرید دی. پولیس وایي په دغه پیښه کې 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دغه ټرک ډرایور یو 23 کلن پاکستانی و چې په برلین کې د کډوالو په یو کیمپ کې اوسېدو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دوی به د دې معلومات کوي چې په انکارا کې د دوی د سفیر د وژنې تر شا څوک لاس لري. تېر ماښام د ترکی لپاره د ماسکو سفیر اندری کارلوف هغه وخت په ډزو ووژل شو کله چې هغه د ترک کاسانو لخوا د روسي تصویرانو په یوه ننداره کې وینا کوله. په ماسکو کې یو پخوانی روسي سفارتکار په خپل اپارټمنټ کې مړ موندل شوی دی. د ماسکو پولیس چارواکو نن وویل دغه سفارتکار ښایي بیګانه وخته په ډزو ووژل شوی وي. او نن په ماسکو کې د شام د شخړې په اړه د ترکی، ایران او د روس په بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه کیږي. روس وایي دوی غواړي د شام د شخړې ته یو سیاسي حل ولټوي.
فرخنده اسد درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي درته رفت انجم وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې اف سی آر د انګریزانو د وخت قانون دی کوم چې موږ ته منظور نه دی. هغه ویلي چې د فاټا ته مستقبل فیصله دې د نظر غوښتنې د لارې وشي. د فاټا په ولس د بلخوا فیصلې نه دي ورته پل پکار، نو ځکه فاټا د بخبر پښتونخوا کې د ورګډولو خبرې نه کیږي. اداري وجه له ډېرو لسیزو راهیسې د دې خبرې ضرورت محسوسه کېدو چې قبایلي سیمې دې د پاکستان عدل او سیاست نظام ته لاندې راوستې شي چې دا شان قبایلي سیمه مخ په وړاندې لاړه شي. ادارې زیاتوي چې کلونو راهیسې د وفاق او صوبایي حکومتونو په ترقیاتي سکیمونو او منصوبو کې قبایلي سیمې ته خپله برخه نه ملاوېدو له وجې دا سیمه له سخت دریځې او د ترهګرۍ سره مخ شوه، نو ځکه ضربې از په شان عملیات پیل کړی شو. ادارې په وینا چې عام تاثر دا دی چې فاټا ته نور ملک په شان عدل او انصاف ورکول، تعلیم، صحت او نور سہولتونو کې پرمختګ لپاره دا په خیبر پښتونخوا کې ورګډول به ګټور وي. ادارې لیکي چې دا د حیرانتیا وړ خبره ده چې اوس په فاټا کې د اصلاحاتو راوستو وخت راغی. نو مولانا فضل الرحمان په دې اړه اعتراض کوي. ادارې اخر کې وایي چې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان رائے سره اختلاف کېدای شي، ځکه که فاټا اوس کامی به تر نه وسته شوه نو داسې معلومیږي چې بیا به په نورو داسې ډېرو لسیزو کې د دې موقع ترلاسه نه شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري را روانه منصوبه کې د ریلګاډي سفر تیز او محفوظ کولو لپاره کراچۍ نه تر پېښور ځمکه ته اعلان دی او هوایي پلونو سره ریل وی لائن د ګیټ فری کولو فیصله شوی، کوم چې د پاکستان موجوده ریلوی نظام کې یقیني نه ښکاري خو بیا هم دا یو ښه ګام به وي. ادارې وایي چې په دې منصوبې عمل درآمد لپاره به د ریلوی ټریک ګیر چاپېره د اوسپنې جنګلې لګولی شي چې دا شن پر ریلوی لائن د خلکو غیر قانوني تګ راتګ بند کړی شي چې د ریلګاډي سفر تیز او محفوظ وي. ادارې په وینا په نوي نظام کې دا خبر هم یقیني کول کیږي چې حادثه کم نه کم وشي. سروسته بچي د ملک پر ریلوي نظام کې لګ ډیر خواله راشي. ادارې زیاتوي چې د دې نوي نظام ته لاندې به د ریل ګاډي سفر تیز او محفوظ شي او د ریل ګاډو حادثو کې به کمی راشي. خو د دې ټول نظام په شامنظر کې دا ګامونه به څومره ګټور وي او د اقتصادي رادارې منصوبې ضرورتونه پوره کولو سره سره د مسافرانو لپاره به څومره سهولتمند وي، په دې یو واري بیا د غور کولو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د برتانیې نه خبرېدونکې ابزر ورسپانې د هغو اندېښنو په اړه لیکلي چې د پاکستاني مولا په ورتګ سره خلکو ته پیدا شوې دي. ویره ده چې دغه دیني عالم به د خپل سفر پر مهال په بېلابېلو جماعتونو کې تشدد او نفرت پیدا کوونکې خبرې وکړي. بلخوا د امریکې وال سټریټ جرنل ورسپانې د افغانستان د کندهار ولایت هوایي میدان کې کارکوونکو هغو مېرمنو په اړه لیکنه کړې چې څو ورځې مخکې په هدفي حمله کې ووژل شوې. بشیر گواخ د دې دواړو مقالو غټ ټکی درته وایي.
د پاکستان یو دینی عالم سید مظفر شاه قادری چې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژنه یې ستایلې وه، دا مهال برتانیا ته ورغلی چې هلته به بېلابېلو جماعتونو کې تقریرونه او تبلیغ کوي. تاثیر د توهینی رسالت قانون په مخالفت کې خبرې کړې وې چې له همدې عمله خپل ساتونکي ممتاز قادری په 2011 کال کې وواژه. ممتاز قادری د دې کال په لومړیو کې پانسی شو، خو په زرګونو مینوال یې یو اتل بولي. ابزرور ورسپانه لیکي چې برتانیا ته د مظفر شاه قادری ورتګ دا ویره پیدا کړې چې نوموړی به هلته د مسلمانانو ترمنځ نفرتونه راوپاري. یاد دوی چې پاکستان کې هم د هغه په تقریرونو او تبلیغ له دغې ویرې بندیز لګېدلی دی، خو اوس نوموړی برتانیا ته وربلل شوی او دعوت کوونکي د هغه تقریرونو اورېدو په خاطر د خلکو راجلبولو لپاره اعلانونه کوي. بلخوا وال سټریټ ژورنال او رسپانې د افغانستان په کندهار ولایت کې د وژل شوو 15 مېرمنو په اړه لیکلي چې دوی د یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ سره کار کوي. د دغو مېرمنو موټر څو ورځې مخکې هغه مهال په نښه شو چې دوی پکې له کندهار هوایي میدان څخه خپلو کورونو ته تللې. د کانسټلس ګروپ په نامه د کمپنۍ د عامه اړیکو مشر کیټی پولز وال سټریټ ژورنال ورسپانه ته ویلي د خپل دغه کارکونکو ژوند ته د ممکنه ورپیخ ګواښ څخه خبر نه و. هغه همدار زیاته کړی چې د دې وژنو په اړه د افغان چارواکو سره د پلټنو په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ خپلې څېړنې هم پیل کړې دي. وال سټریټ ژورنال او رسپانه لیکي چې په افغان ټولنه کې د سخت دریځۍ له امله ډېر خلک د میرمنو کار کول ښه نه ګڼي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې، خو رسپانه زیاتوي چې طالبانو په تیر وختونو کې پر ښځینه چارواکو بریدونه کړي دي. دوی په 2008 کال کې د افغان پولیسو یوه تر ټولو لوړپوړي افسره ملالۍ کاکړ چې کندهار کې دنده درلوده ووژله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو نړیوالې موضوع ته ستاسو پام را ګرځوم. جرمني کې پرون یو تن د کرسمس په یو بازار کې پر خلکو خپل ټرک خېجول او ګڼ کسان یې وجلی او جوبل کړی دي. رویټرز خبری اجانس د زینو چارواکو له خولې لیکلي چې د دې ټرک نیول شوی ډرایور یو پاکستانی دی چې تیر کال د پناه اخیستو لپاره جرمني ته ورغلی و. په دې اړه د مشال ریډیو مرکزي څانګې یو راپور جوړ کړی چې بشیر ګواخ یې درته پښتو بڼه وړاندې کوي.
په جرمني کې د برلین پولیس وایي پرون ماښام د دغه ښار د ګڼې ګوڼې په ډک یو بازار کې چې خلکو پکې د کریسمس خوښۍ لمانځلې، یو تن خپله لارۍ په خلکو خېژولې ده. 12 کسان یې وژلي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. د جرمني چارواکي وایي چې دغه ټرک قصدن په خلکو خېژول شوی او کېدای شي دا یو ترهګر برید و. پولیسو د پیښې د ځای سره نږدې یو تن نیولی دی او وایي د دې ټرک ډرایور و. رویټرز خبری اژانس د جرمني یو امنیتي چارواکي له خولې ویلي چې نیول شوی تن 23 کلن پاکستانی کډوال دی چې برلن کې د کډوالو لپاره په یو استوګنځای کې اوسېده. پولیس وایي چې په ټرک کې د پولینډ یو تن هم ناس و چې د روغتیایي کارکوونکو د ډیرو کوښښونو سربیره هم ژوندی پاتې نه شو او په دغه پیښه کې مړ شو. پولیس زیاتوي چې تر 80 ګزو پورې په خلکو ورختلی ټرک د دې پولینډي سړي په کنټرول کې نه و. د جرمني ډی پی ای خبری اژانس ویلي چې نیول شوی تن تیر کال جرمني ته ورغلی و. بلخوا د پولینډ یو ټی وی رپورټ ورکړی چې په پیخه کې استعمال شوی ټرک د یوې پولینډي کمپنۍ دی. د جرمني پولیس وایي دوی په دې اړه پلټنې کوي چې کېدای شي دغه ټرک غلا شوی وي. د جولای په میاشت کې فرانس کې په ورته یوه پیخه کې د رخصتیو په لمانځلو بوخ اته اتیا کسان ووژل شول. فرانسوي چارواکو د برلین تر دې پیښې وروسته د کرسمس په بازارونو کې امنیت ډېر کړی دی. د امریکې د ولسمشر باراک اوباما دفتر وایټ هاوس دا برید غندلی او ویلي دي چې په ظاهره دا ترهګریز برید د خلکو پر ارزښتونو حمله ده. د امریکې منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د پیښې لپاره اسلامي ترهګر تورن کړی او وایي چې داعش وسلواله ډله او نور اسلامي ترهګر په خپلو ځایونو کې عیسایان د خپل نړیوال جهاد په ترڅ کې وژني. هغه زیاته کړی چې دا ترهګر او د دوی شبکې باید د ځمکې له مخه لرې شي. که چیرته دا برید د ترهګری حملې په توګه ثابت شي نو دا به له شپږو میاشتو په کمه موده کې په فرانس او جرمني کې د دریو هغو بریدونو وروسته بله حمله وي چې د داعش وسلوالې ډلې په اغیز کې شوې.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو. ترکی ته تیر ورځ په ترکی کې د روس سفیر په یو برید کې ووژل شو. په دې اړه باندې نور تفصیل فرشتہ جلال زیناور.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروا د روسیې او غربي هیوادونو خبري رسنیو ته پرون په مسکو کې وویل چې په انقره کې د روسیې پر سفیر د ناصرګن سړي له لوري ډزې وشوې او د زخمونو له امله یې ساه ورکړه.
Это трагический день в истории российской дипломатии сегодня в Анкаре.
Мария Захарова вай نن د روسیې په ډیپلوماټیک تاریخ کې وخښنون کې ورځ ده. په انقره کې په عمومي مجلس کې د ترکیه لپاره د روسیې پر سفیر دزی وشو او زخمی شو چې له عملی یې ساور کړه. موږ دا حمله یو تروریستي کار ګڼو. زخاروا څرګنده کړه چې تروریزم نشي بریالی کېدلی او روسیه به یې پر ضد کلکه مبارزه کوي. هغې هم همداراز وویل چې د ترکیې حکومت په دې اړه د بشپړو څېړنو ډاډ ورکړی دی. موږ له ترکیې چارواکو سره په تماس کې یو او ډاډ یې راکړی چې د پیښې په اړه به هر اړخیزي او بشپړې څېړنې وکړي او قاتلان به مجازات شي. دا مسله موږ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره هم مطرح کوو. د ترکیه ورځپاڼې حوریت وویل چې کارلوف د وینا پر وخت وشتل شوی دی. د ترکیه ان ټي وی وویل چې په دې پیښه کې درې تنه زخمیان شوي دي. د ترکیه خبري اژانس اندلو ویلي چې هغه مشکوک وسلوال چې بیګای په انقره کې د روسیې پر سفیر ډزې وکړې نیول شوی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په اروپا کې د همکارۍ او امنیت سازمان کې د روسیې دایمي سفیر الکساندر لوکاشوویچ پرون د روسیې له یو ټلویزیون سره په امریکا کې په دې اړه وویل اندری جورجیوویچ یو ځانګړی شخصیت و او ځانګړی کرکټر یې درلود. هغه ډیر آرام او د ساړه فکر خاوند و. په ترکیه کې د روسیې سفیر اندری کارلوف بیګا په انقره کې د معاصرو هنري اثارو په ګالري کې خلکو ته وینا کوله چې ډزې ورباندې وشوې. په دې ګالري کې د یو شمېر ترکیه کسانو عکسونه نندارې ته ایښودل شوي و چې له روسیې یې اخیستي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو اکاس چې د پیښ پر مهال په دغه ګالری کې وویل چې حمله کوونکي دریشي کړی و، نیکټایي تړلې وه او تر حملې مخکې د الله اکبر ناره وکړه. د اسوسییټډ پرس د اکاس په وینا حمله کوونکي اته ډزې کړې دي. په مسکو کې د کرملین یو ویندوی ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیښې جزئیات ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کربی بیګا وویل چې متحد ایالات دا پیښه په شدت غندي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د ملیحا امیرزاده یو راپورټ درته وړاندې کوو چې ډان رسپانی د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف هغه مرکې ته کتنه کړې ده چې نوموړي له دنیا نیوز ټلویزیون سره کړې ده. له دغه ټي وي چینل سره په خبرو کې مشرف وویل چې پخوانی پوځي مشر جنرال شریف پر عدالتونو د حکومتي فشار مخه نیولو سره له هېواده په وتلو کې ورسره مرستې کړې. د مقالې مهم ټکی ملیحا امیرزاده وایي.
ډان رسپانلی کی د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف داوا کړی چې د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف ورسره له هیواده په وتلو کې مرسته کړې وه. له دنیا نیوز ټي وي چینل سره د مرکې په وخت مشرف وویل چې جنرال راحیل شریف یې په دا ډول مرسته کړې وه چې پر عدالتونو د حکومتي فشار مخه ونیسي. رسپانلی کی مشرف په خبرو کې د راحیل شریف مننه وکړه او ویل چې اکثره کیسونو ته سیاسي رنګ ورکول کیږي نو ځکه یې راحیل شریف مرسته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې پرویز مشرف باندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو او د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي مشر سیاستوال نواب اکبر خان بگٹی د وژنو کیسونه درج دي. د دې ترڅنګ نوموړی په 2008 کال کې د بیړني حالت نافذولو لپاره په غداري تورن دي، پر هغه د وکیلانو د گرفتارولو او د هغوی واک محدودولو تورونه هم دي. رسپانډلی کې د راحیل شریف لخوا د مرستې څرنګوالي په اړه د پوښتنې په جواب کې مشرف وویل چې پر عدالتونو یې په خپل نفوذ سره کار واخیستو. نوموړي وویل پکار ده چې عدلیه انصاف ته مخه وکړي چې د هغه په خبره عدالتونه تر فشار لاندې فیصلې کوي. پرویز مشرف وویل هغه فشار چې حکومت پر عدالتونو اچولو د پوزمشر د رول لوبولو له امله لرې کړل شو. نوموړي وویل همدغه لامل و چې بیا بهر هیواد ته د علاج لپاره پریښودل شو. تر دې مخکې د پرویز مشرف نوم په ایگزټ کنټرول لیست کې شامل و، یعنی په بهر تلوې بندیز لګول شوی و. په 2008 کال کې پرویز مشرف د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری معطل کړ چې وکیلانو د جمهوریت بحالۍ نوم یو لوی تحریک چلولو. نوموړي په 2008 کال کې استعفا ورکړه او په خپل خوخه لندن ته لاړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې اوس ورزو د افغانستان ننګرهار ته. په ننګرهار کې سورج وړاندې پرسنو کې د ننګرهار د خیبی ولسوالۍ سره تعلق لرونکي یوې جلای داوا وکړه چې خاوند یې پرې د واده په اوله شپه تور ولګوه او په بدل کې د هغه کشر خورا وسته او نکاح ورسره وتړله. کله چې پرسنو کې د دې موضوع رد عمل پیدا کړ نو د افغانستان ولسمشر د کورونو چارو وزارت یو پلاوی ننګرهار ته ولېږه او د دغې قضیې پیجیت 15 تنه عاملین یې ونیول. په دې اړه تفصیل باز محمد عابد وړاندې.
د افغان ولسمشر په حکم ننګرهار ته د راغلي پلاوی مشري د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د جنایي جرمونو په ضد د مبارزې لوی رئیس سید عبدالغفار سیدزاده کوي. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال د دغه پلاوی سره په ګډه د دوشنبه په ورځ د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ د کنفرنسونو په تالار کې ګډه خبري ناسته لرله. مرستیال والی محمد انیف ګردیوال په دغه خبري ناسته کې وویل
د جناب رئیس جمهور د هدایت سره سم هیئت ننګرهار ولایت ته تشریف راوړ. د دوی د ټولو مشترکو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره موږ د سیمې د خلکو سره د پخوا په شان چې مخکې هم سره تماس نیولي وو د دغه هیئت په ذریعه او تفاهم د لارې باید دا خلک دې ته وادار کړي چې هغه اصلي څوک چې متهمین دي او باید ونیول شي او د قانون خلاف ورزي کړي هغه باید پله د قانون منګولو ته ځان وسپاري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې لوی رئیس تر جنرال سید عبدالغفار سیدزاده وویل په دغه قضیه کې چې هر چا غیر مسؤلانه مداخله کړي هغوی به هم ونیسي او سرنوالۍ ته به یې د تحقیق لپاره وسپاري.
دوه میاشتو کې د قضیه چې بررسی نه شو په دې کې یو مشکل سته. دې کې لاسوهنه د هر طرف نه و. باید هغه خلک چې په دې کې طرف لاسوهنه کړی وي بدون موجب مداخله کړې وي هغه خلک هم موږ تثبیتو راوړو تحقیق ته او
بلخوا د نادر خان دویم لور وایي چې له ده سره د هیڅ زور زیاتی څخه کار نه دی اخیستل شوی او په خپله خوښه یې نکاح تړل شوی ده.
زما نوم مرحبا ولدی نادر خان. زما نکاح تړلی ده خو په خوشحالۍ. زه اوس ولایت خان سره زه غواړم چې خو په خوشحالۍ ژوند تیر. درې ورځې پورې خبره پس د درې ورځو د خلکو د لمسون خبره وه چې دا خبره خرابه شوه.
خو نادر خان وایي چې لور یې د ډیرو تهدیدونو له امله حق ویل نشي کولی. په دغه قضیه کې د مولوی عبدالرحمن په نوم یو تن هم نیول شوی. نوموړي د نادر خان د دوی ملور مرحبا نکاح له ولایت خان سره تړلې ده. دی وایي چې ده ته ویل شوی ول چې مرحبا د مروا خور نه بلکې د تر لور ده.
ما د پاره اقرار د خلکو دا وکړله چې دا تر لور ده. ما بیا د دې تر نه پښتنو کو چې دا وریره د چدلته راغره پر ځای سره دی او کا پزور سره امدارنګ د حلق لار نه ما پښتنو کو چې دا پر ځای سره دی او کا پزور سره ده. دغه دوی مجید د دوه طرف نه انګیزه ما د پاره د رضایت وخدل شو.
چارواکي وایي چې یاد پیخه د میزان د میشتې په دیرشمه نیټه رامنځته شوی و او فریقانو غوښتل چې موضوع د جرګې له لارې حل کړي. خو کله چې د نادر خان کورنۍ ولایت مقام ته عارضه شوه حکومت هم د متهمینو په نیولو لاس پورې کړ چې اوس پکې 15 تنه اصلي عاملین نیول شوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو
دا شورو دا روزی
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پا لسنی مباجو
دا مشال رادیوی مجلا
پا یوانی مباجا
ستونزی او سرکار
پا پابندی دو بجو
دا کرخی پا غالا
پا دوانی مباجو
دا نده رنگونا
پا درینی مباجو
پرگنه
پا پاکم سلور بجو
دا مشال ترانا لانده
پا سلورنی مباجو
تاس مشال ریڈیو تغیوں پہ افغانستان کے پاتی کی گو دا افغانستان خوست ولایت یعقوبیو او صبرو ولسوالی اڑون سیمه کی دی روختون د جوړولو چاره پیل شوی چې دیش بستری پکی لري او د 15.2 میلیون افغانو په لګښت به مکمل کیږي. د چارواکو په وینا لدی روختونه بعد لری پروتو سیمه وسیدونکو ته هم ګټه رسی. په دې اړه نور تفصیل لسیمه د مشال ریڈیو خبریال نجیب الله الو خیر لاک.
د دوشنبه په ورځ د خوست د یعقوبی او صبری ولسوالۍ اړوند د خلبیسات په سیمه کې د دیرش بستریز روغتون د جوړولو چارې پیل شوې. د خلبیسات دیرش بستریز روغتون د ودانیو د کار د پیل په مراسمو کې خوست والی حکم خان حبیبی مشال راډیو ته وویل
دغه دیرش بستریز روغتون به د 15 میلیون افغانیو په ارزښت باندې د اتلس میاشتو په موده کې تکمیل شي او امیدوارم ان شاء الله چې د شفخانه په جوړېدو تکمیل او ګټې اخیستنې سره به زمونږ د علیشیرو تریزیو د صبرو یعقوبیو د بک او حتی د زاز میدان د ولسونو تر ډیره بریده ستونزې حل شي.
د خوست د عام روغتیا سرپرست رئیس ګل محمدین محمدی موی چې یاد ولسوالی د خوست خار څخه په لري واټن کې پراته ده او ځینې وخت به ټپیان او هغه میندې چې د اولاد تکلیف به یې لاره په مناسب وخت کې به تر روغتونه نه رسېدل.
دغه شفخانې د څلورو ولسوالیو دپاره ډېر اړتیا وه ځکه د ښار نه په ډېر لرې واټن کې موقعیت لره. نو د همدې دپاره اکثره زخمیان یا هغه میندې چې د مور و ماشوم په وخت کې به دوی شفخانه ته مراجعه کوله هغوی به په لاره کې خپل ژوند د لاسه ورکوه.
د خوست د ولایتي شورا رئیس مجیب الرحمن سلیمزوی وایي چې پخوانی کوچنی روغتیایي کلینیک د دې پراخې سیمې د خلکو اړتیاوې نه شوای پوره کولی. نو په دې ځای کې د روغتون اړتیا بیخي ډېره وه.
څومره ستونزه چې دغه څلورو ولسوالۍ ولسونو د روغتیا په باره کې لرله هغه ستونزه به انشاءالله تعالی چې اوس راټیټه شي. مرکز ته به وخت په وخت نه رسېدل. نو اوس د دوی ستونزه راټیټېږي کمیږي انشاءالله چې د یوې بلې شفخانې د افتتاح شاهدان به هم موږ په ځای میدان کې اوسېږو.
د یادونې وړ ده څو کاله وړاندې هم په خلبیسات کې د روغتون جوړول په پلان کې ول. خو د ځایي خلکو د اختلاف او امنیتي ستونزو له کبله د روغتون د ودانۍ پروژه د خوست یوې بلې ولسوالۍ ته ولېږدول شوه. خو دا ځل د صبری او یعقوبی مشران وایي چې په دې سیمه کې د روغتون جوړېدل د دوی ګډه غوښتنه وه او په ګډه به په دې برخه کې همکاري کوي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده. بيته غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته بابا یان څخه خواره ځای خپل
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورې
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی دنیا په امید خوړی شي. او لکه څنګه چې مو د خوست نه خبر واورېدو چې دغلته کې یو هسپتال جوړ شوی دی دا ټولې ښکلې خبرې دي. وحید چکرای د وطن د آبادۍ خبره کوي. راځئ چې دا وګورو.
نظر دې تخایستا سمرخ کلیتا دې د حیرت ګوتا پخلا چاچنی دلیتا ستا پسند نو کی دمنی روانی وینما پخڑ غرو کی دی پختو امرو ولی وینما خلوٹ لٹے وطن بیار ٹکر والغاڑی دا پختان دلار و بر یوزے کا والغاڑی دا جان جگڑی مچر ننز ختم والغاڑی وطن تا عباد والغاڑی دا پختن خوا عباد والغاڑی
مشال ریڈیو ته وګي وحید چکزئی درته د وطن د آباد کسی کول او غختنه کول. استودیو ته فرخنده اسد هم راغلی ده د خبرونو لنډیز ته.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی په څلورو صوبو کې د صنعتي زونونو جوړولو لپاره به د صوبایي حکومتونو سره مشوره کوي. نواز شریف د ترقی او پلاننګ وفاقي وزیر احسان اقبال ته سپارښتنه کړې چې صنعتي علاقو ته حتمي شکل ورکولو لپاره د صوبایي حکومتونو سره سلا وکړي. تیره شپه په بلوچستان کې د قطر د یو شهزاده په قافله هغه وخت وسلوال برید شوی کله چې دوی د ساڼو د ښکار وروسته خپل کیمپ ته روان وو. بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو د پیښې ذمهواري منلې ده. د پاکستان د شماریاتو محکمه وایي چې د راتلونکي کال مارچ میاشتې نه شروع کیدونکې سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل دوران به د نرخزیانو شمیره هم معلومولی شي او د دوی لپاره یو جدا خانه جوړه کړې ده. د هند د تراګرۍ ضد اداره وایي په پاکستان کې میشت تراګره ډله جیش محمد د جنوري په میاشت کې د هند په شمال کې د هوایي ځواک په یوه اډه په حمله کې لاس لري. په دغه حمله کې اووه هندي پوځیان وژل شوي وو. پاکستان په جیش محمد په 2002 کال کې بندیز لګولې دي. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل وایي پرون ماښام د برلین په یو کریسمس بازار پر خلکو د ټرک خېجولو پیښه یو ترهګر برید دی. پولیس وایي په دغه پیښه کې 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دغه ټرک ډرایور یو 23 کلن پاکستانی و چې په برلین کې د کډوالو په یو کیمپ کې اوسېدو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دوی بعد د معلومات کوي چې پانکرا کې د دوی د سفیر د وژنې تر شا څوک لاس لري. تیر ماښام د ترکیې لپاره د ماسکو سفیر اندری کارلوف هغه وخت په ډزو وژل شو کله چې هغه د ترک کاسانو لخوا د روسي تصویرانو په یو ننداره کې وینا کوله. په ماسکو کې یو پخوانی روسي سفارتکار په خپل اپارټمنټ کې مړ موندل شوی دی. د ماسکو پولیس چارواکو نن وویل دغه سفارتکار ښایي بیګانه وخت په ډزو وژل شوی وي. او نن په ماسکو کې د شام د شخړې په اړه د ترکیې، ایران او د روس د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه غونډه کیږي. روس وایي دوی غواړي د شام شخړې ته یو سیاسي حل ولټوي.
فرخنده اسد درته د خبرونو لاندې وړاندې کول هم دي سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رس. ما مجید بابر، اسحاق امیری او فرخنده اسد ته اوس اجازه راکړي. هم په دې سپوبا تاسو د امریکا غږ ریډیو اورئ. خاد، آباد او بریالي اوسئ.